ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ز منور شابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم سلامونه او نیک پیرزونه می قبول کړي د 12 نه تر 1 بجې پورې د غړې کې تاسو لپاره کورنی او سیمیز ریپورتونه لرو د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکی درته هم وړاندې کوو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بکخیل کیمپ د انتظامیو کډوالو ترمنس په ویجرګه کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي په سین صبح کې د ګرمې لوجې د مړو شو شمیرې نيستې وو سوتا رسیدلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې لقبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 13 لک خلک بې کوره شوې دي اوستا خبرونه تفصیل د افار بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتی سواکونو کډوالو ترمنځ تنختی ورستو په وی جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي د جرګې یو مشر احمد سعید بیګه مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ انتظامی ترمنځ د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پایته ورسیده چې پکې د کیمپ انتظامی دا ومنله چې په درې ورځو کې به د کډوالو لسلوې غوښتنې پوره کوي احمد سعید زیاته کړه که غوښتنې یې پوره نشوي نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پرځوي
چې آی ڈی پیز کې مې د بجلی مسله د آؤٹ پاس مسله د بے مسله د چې کیم گاڑی دی د هغه د پر کار پارکینګ د علاج موالجې از کین ک کیم اسپتالی نه دی د هغه فنکشن کولې ولا چې کیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او کچرت دغه مسله حل نشوي بیا به د یت پلسم اورید باندې یوري بیا د کیمپ آی ڈی پیز وروت منځي جرګه مرکا کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ سرخطه شوی وا چې پکې دوه کډوال وجل شوی وو د پاکستان وزیر اعظم پسین صبح کې د سختي ګرمۍ لوجې د غنو کسانو د مړکی دورستو اړوند ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی پسین صبح کې د ګرمۍ سختو سپو لوجې نږدې 200 کسان مړ شوی دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو پر ویل دي چې وزیر اعظم له خوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوی دي د ان ډی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوی دي چې پسین صبح کې به د ګرمۍ سختو سپو نه د متاثر شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړ کړي چېرته چې د تیرونې په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټي ګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 10 وسلوال وژلې دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شوي دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټن ځایونه شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې وروسته نښته پیل شوه د رپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټن ځای نه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دې نښتو کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله وه د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرې پر ضد خپل دریز سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبته اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very very decisive steps.
زه فکر کوم چې پاکستان د ترهګرۍ قابو کولو لپاره ډیر فیصله کون ګامونه پورته کړی دي چې په افغانستان یې هم اغیز کړی دی او که موږ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه عملیات نه وکړي چې په کې زیاتره وسلوالې ډلې لمنځه وړل شوې دي نو د افغانستان د امنیت لپاره به نور ډېرې مسلې جوړ کړي وي
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرولی شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړو چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړې وو دارک څخه پرین مشال لیډیو ته پرالي ګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زلورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو د ګل پرس په کابل کې د ولسی جرګې په ودانې په برید کې وو واړه برید کوونکي وجل شي وو د دیر شونه سیات ولسی کسان په دغه پیښه کې شبل شوی وو خبرونه د مشال ریډیو نه اوري لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د وړیا زده کړو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالی یوسفزی چې پلار ضیاءالدین ورسره هم موجود و، د امریکا په کیپیټل هیل کې یې له پارلیماني غړو څخه وغوښتل چې دولسمشر اوباما ښځې د میشل اوباما د جینکو تعلیم د مهم په ذریعه دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. ملالی یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی دی چې د امریکا لخوا د فنډ زیاتولو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضح ژمنه وکړل شي چې دا شان تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 12 کلونو پورې ماشومانو ته وړیا تعلیم ورکړل شي. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه 13,00,000 خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6,00,000 نه زیات خلک د امبار، ناینوا او سلاودین صوبونه بې کوره شوي دي. دا درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو او حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د روس، جرمني او اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. له غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامداره سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوي اوربند څخه کیږي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار احمدالله درته د پیسو بیې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.02 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 104.50 روپۍ. یو پاؤنډ 108.80 روپۍ او 108.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ 80.80 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو نمو خبرونه د کرنسۍ وبای او موسم حال واورېده. په روانه غړي کې به د غریپورټونه واورې. د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شوی خلکو او د بکاخیل کډوالو کیم د امنیتی چارواکو ترمنځ جرګه کامیاب شوه چې پکې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د اوتمانځي وزیر یو مشروای
دی د میش سره دا ومنل چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیماند وکي مې خبرې و ټوله سره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکانې وکې کړي. پیښور کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق له مشال لیډیو ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلیانې جوړیږي تر څو پورې چې عملي کارونه په ډیمونو نه شروع شوي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ پر ضد یې د افغانستان سره همکاري دوام لري چې په آینده کې به لا نوره وده هم وکړي. او کارپوهان وایي د پاکستان د حکومت لخوا په نړیوالو مرستندویا ادارو د بندیزونو له وجې به قبایلي سیمې او د خیبر پښتونخوا شاته پاتې برخې د پرمختګ نه محروم شي.
زمونږ په دې غریب خطه چې کومه ده په دې کې چې د کم پرمختګ کومې هلې ځلې دي کوي ناغه به ودرېږي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي ورزو د دې غړې اولنی ریپورت امنیتی ځواکونو بنو به کخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوی وتمنځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبې پوره کړي. د اتوار په ورځ به کخیل کډوالو او کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوي او نه نور جوړ شوي وو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیریه په اړه نور حال راکوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
مونځه د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت مونځه مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلی سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنله چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د مونځه د جرګې چې کیم ډیمانډ وو کیمې خبره ټولې سره ومنلې و آئنده د پوراوي یوه کمیټي جوړېږي چې کیم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیس کیمې د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بې مسله د چې کیم گاډی دی د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آج کن که کیم اسپتالی نه دي د هغې فنکشن کولی ولا چې کیم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کیمه کمیټي د اتمنځای د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیس په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي. او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه د میش سره اعلان کړي حال نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یوری بیا د کیمپ آی ډی پیز وتمنځی جرګه مرکه کو او آینده له عمل به د پر تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوایی امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کپورا نشوی نو هم هغه خبر ایده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونه په وسته باندې د دوه ورځې نجرګې لګیاوي د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټوله پیرا پیرا خبره سره ومنله کیم خبره شې داسې کمای زیتای روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره هم وي میش چونکه انتظامیه ته دغه کیږي د میش چې مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شو کسانو ته 50-50 زره کالدار امنیتی ځواکونو لخوا میلو شوي او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یا د دیوی چې باکا خیل کیمپ ان خطې نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خدا جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کورشوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل روان دی خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دې توند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې حق له پېښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاند یوسفزی د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د عوامي نشل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او قام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې راځي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو ته په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبره نه پوهېږو چې آیا دا پښتانه چې دي در پاکستان رهایشیان نه دي در پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دې خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلی سیمو څخه بې کوره شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي، او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځو بایزت طریقے سره ځي، نو چې ټول وایي چې بایزت طریقے سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولی دوی ته هغه فیسیلیټی نه ورکړل کیږي؟ ولی دوی نه ځي؟ دې خبره باندې حکومتي قانونو کې سوچ پکار دی، دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقے خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي، او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ ان شاء اللہ شریکی جی دی دک کوملا سلسلہ شریکی جی چکی مستا کنفرم ہا دی 30,000 سنو سو فیملیز دا دی میرا شادی وی زندی دا ہو کدا شی پدی کال کے نی پد کال کے لون دی چکی م دے میرا لی ڈویژن دا اگا ہو ان شاء اللہ کوشش دا گئی چ پد کول کو ان شاء اللہ پد سٹیج مست کے دی میرا لی ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر ڈے 5,000 فیملیز وی دی چ پہاڑ اوری دا 15,000 خاندان واپس شری شی او ان شاء اللہ دے ریجن اور سو فیصلہ تے کی جی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکوروشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی، نو بلخوا بیکوروشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
وایس اف امریکا دیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت د مشال ریډیو خبرونه وره، او پورا په شپږو بجو د مازیګر چې د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د وژل شوو شمیره د 209 وخته ده. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزي حکومت نیوکه کړې، او په روانه اونۍ کې د پراخو احتجاجي مظاهرو شروع کولو اعلان کړی دی. په دې هکله تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې اورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، لړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي، او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري، او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو 3 ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده، او د تودوخه درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې، او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویه مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی د دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي، نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي، او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړي او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سختی نیوکه کړي چې وای د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر ته به اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبری غونډې ته ویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران غوند پاکستان مسلم لیگ نون ډيري سختي نیوکه کړې دي. کوم کې چې نوموړي 13 ورځ ویلي وو چې کچيري د بجلی د نشوالي ستونزه په یو هفته کې د نن حل نکړې شو نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک دغه بیان په غبرګون کې 13 ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی وو او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولې شوی وو.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسنده د هله ګلا او د چغو سرود ناربازه صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شین دے راغلے. وزیر اعلی د صوبے چیف ایگزیکٹو دے اختیار مند دے نو پکارے چی وزیر اعلی صاحب د احتجاج پزی د چا خلاف احتجاج کی د خپل ځان خلاف احتجاج کی نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي تر سو پر چی عملی کار نه پډی مون نه شروع شوی. بلدیاتی حکومت کم تاسو انتخاباتو کم تاسو کت چ تشدد وو د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دے.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې 13 ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی وه.
د پیسکو مشر له وارنینګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې د ننه زموږ بجلی په کار را نه وستلې شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې ماله خپله برخه نه راکړې کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دین وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه. خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست لوري په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوګانو په اړه په یو نوي پالیسي کار کوي. د کورنیو چار وزیر چودری نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسه سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی دی. په دغو سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټ آباد د ګام څخه اثرات وي. د عبدالحی کاکړ دی رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت له پلوه په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کیږي. که څه هم په قبایلي سیمو کې د ننه وار لمخه پر ملکي او غیر ملکي غیر حکومتي ادارو د کار بندیز دی، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بې کوره کړسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د خیر شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي ک مکمل بندیز ولګیږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې په دې ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، یو سړی بے روزگار شي نو دا څه شو چې هغه ټول خاندان باندې رزق بند شي. خبره خبره دا چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمونږ په دې لکه غریبه خطه چې کومه په دې کې چې کم پرمختګ کمې حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرس کې ناغه به ودرېږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهیم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغو سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتها پسندانه او سختریز خلک ولکیا هغه له مخه د ان جی اوس په ضد او اوس یو رنګ یو خدا دې چې دا خبرې ته تقویت ورکول سولې. دویمه خبره دا ده چې دا سیمه چې الته حکومتونو کارګزاري د سیډر متاثر تاثیر کونه نه لکه تاسو قبایلی سیمه یاد کې یا خیبر پښتونخوا یا بزه بلوچستان هم کې ګټ کم په هغه کې دا مدني ټولنې ډیر موثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کوم لارې ورته وتلل د ریګولیشن په نامه باندې یا د نیو پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوس ته سیاغه اتنټیک دی او هغه سم کار کوي او هغه ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک سیلا حکومتي خلکو سره سازباز کولای شي هغه ته به بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیرونی د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا درس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج سوې نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساینه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاط هم پکار دی چې لکه دا اداره مطلب دا چې دا ځي د کم نه نه د دې فاند سورس سره دې با کم نه هیئت کار کوي یا د دې کې کم سټاپ راځي نه اي کې بار ملکی سو نه اي ملکی وسو نه اي دا هی سلیکشن کرایټیریا وسوم رہی دا هی د بجټ حجم وسوم رہی او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راضی نو سره د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې به هغه څه کوي لکه مطلب چې انفراستراکچر ډیولپمنت به کوي کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دا چې هغه سیزو خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل سو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نصر علي خان د سیشن به پرزور چې هیڅ یوه ادارې ته به اجازه ورنکړي سي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
نن په مومند جنسې کې د خوراک نړیوالې ادارې ورلد فود پروګرام هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکړه چې خپل لارې کوسي په خېکړي د بولختي جوړ کړی او یا د یادې ادارې لخوا د فتونو نه د بشکېدو تربیت اخیسته وو. په دې حق له سیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکځي نور حال لکوي.
نن په محمد جنسای کې د خوراک نړیوال اداري ورلد فود پروګرام لخوا د امریکایي امدادي اداري یو اس ایډ او د پاکستان د حکومت لړخه ورکړل شوی خوراکي شیان تقسیم کړی شو. دغه خوراکونه د خویزو او زینې د ترغزو د قبیلو سره تړاو لرونکو ته ورکړل شو چې په کې د غنمو وړو د پخلی تیل او مالګه شامل و. د خوراک د نړیوالې ادارې مرستیال تنظیم حجره نن هغه تنانو ته د خوراکونه ورکړل چې په خپلو کلو کې سړکونه او د اوبو لارې جوړې کړې وي او یې دغه شان نور کارونه کړیو.
زمانم سردار علي خوایزو خلوډه نو خپل کوسو کې لاندې سړک په غاړه باندې او د خپل کوسي چې کوم دي کوم کار کړی دی او ډېر ورځې کار وبولل وړي راکړه او وړي راکړه چې کار خپلو خرچا لا غوي راکړه.
د کار په بدل کې خوراک اخستون کې یو بل سپینګری وای چې حکومت خود هغوی سره هیڅ رقم مرسته نه کوي خو هغوی د نړیوالو ادارو منندوی دي چې ورسره دا سره رقم مرسته کوي.
رحمان الله نو خوشاله به کار خپل وکړو دغه مواد دغه راکړو مطلب
دا کوم ځای ناراضي خبر چې دا چا دی
دا پته مند نشته د ولټ پروګرام بنو
دغه خوراکونو د تقسیم ځای چې چانده غلنه مقرر وو ورته یو شمیر خلک راغلی وو خو دا په ګڼ شمیر خلکو ته نو معلومه چې ګنې دا خوراکونه څوک را لیږي. یو تن ارشد خان چې ویلي هغوی د یادې ادارې لخوا د افتونو نه د بچ کېدو تربیت اخستې نو همده ته معلومه وه چې دا خوراکونه څوک را لیږي.
د ورلد فود پروګرام د پاکستان او د امریکای حکومت مشترکه خپل اجرا پروګرام په ذریعه باندې مونږ ته راکوي. مونږ ډېره مننه کوو چې موږ سره لکه یو قسم لا مرسته ورکړه او مونږ ته داسې مقرره کړل چې مونږ په خپل علاقه کې د خدمت کولو یو قسم له ذریعہ را میسر کړل.
نو په دې خوراکونو کې د شاملو شیانو وزن څومره دی؟ د حجره تنظیم سوشل ارګنایزر نگار حسین وای
دا مونږ یو کس کو او په لکه یو ټوکن شو په یو ټوکن باندې 80 کی جی وړو ورکو 15 لیټر ټپک تیل ورکو او یو بوجای د مالګ ورکو دا یو کس ته ملایږي.
همنن د یاد ادارې لخوا د خوراکونو د تقسیم دغه سلسله په انبار بر محمود ایجنسی کې هم روانه ده چې غریب اولس خوشاله او ویلي چې د روژې د میاشتې راشن یا خوراک ورته ورکړی شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د انیس اجبان لا د خبرونو لاندې زورو.
د اف آر بنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ تنخت رستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې یو مشر احمد سعید بیګا مشال ریډیو ته ویل که غوښتنې یې پوره نه شوې نو د کیمپ خالي کولو پرېکړه به پر ځای وي. د اتوار پر ورځ په بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتي سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې دوه کډوال وژل شوي وو. په سیند صوبه کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د ګرمۍ سختو څپو له وجې د مړو شویو شمېره تر 270 زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان حکومت په دغه صوبه کې نن رخصت اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې شي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمه ایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرۍ پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان په نامه د امنیتی سرتیر ستاینه وکړه. انعام یې ورته ورکړ چې په ولسي جرګې برید ناکامه کړی و. درک څخه پرون مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسی خان زړه ورتیا وستایله او هغه ته یې د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو. د لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزي ملالای یوسفزی د وړیا زده کړو لپاره د ملاتړ خواست کړی دی. ملالای یوسفزی چې پلار ضیا الدین ورسره هم موجود و د امریکا په کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما ښځې د بیشل اوباما د جنکو تعلیم د مهم په ذریعه د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړل شي. او د روس، جرمنی، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې سلې بیا پیل کړي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال سراج ظهیر د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادریې د کراچی په صورتحال لیکلی او وایي چې کراچی کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ لوجې یو شمیر خلک مړه شوي دي. د ادریې په وینا چې د دوران سیاست دنان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي، خو تر اوسه د کراچی غونتې د اهم خار د مسلې حل راونه باسلو، کوم چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ للاسه پسونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادریې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی، نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. ادریا اخیری کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معامله باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنا د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر پاڼه خپل ادارېی کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا له دې وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجسټریشن او په هغوی د څارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري این جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی وو، کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکبل مونږ این جی اوز نشو تړلی. ادریا اخیر کې لیکي پکار دی چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی این جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازت ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه این جی اوز مقامی رجسٹر شوو تنظیمونو ته د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. ادریا اخیر کې لیکي پکار دی چې دې لړکې حکومت یو کوټلی پالیسي جوړه کړي او هر کار په یو طریقه کوي، نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي او ملک په غلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکو خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړي شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل. خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. آی اس آی د تیرو اوسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو. خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د 13-15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورتونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وي. او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي. دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استاذ ډاکټر ملیحه لودی ویلي دي چې هیواد به د افغانستان د سولې په عمل کې مثبت کردار لوبوي. نوموړي نور اسویلی دي په دې حقلا د زبی شفق ریپورت اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیحه لودی وایي د پاکستان او افغانستان سوله ثبات او برخلیک لیو بل سره تړلی دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغانانو سره مرستې جاری وساتي. نوموړی همداراز د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډله ایز برید په ګډون په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي پیښو زیاتېدلو غندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده او اسلام آباد د دغې ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اژانس د راپور له مخې ملیحه لودی دا څرګندونه د دوشنبې په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماتي په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي. او په خبره یې موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې اخیستل شوي عارضي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د دغو اقداماتو په رڼا کې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روانو لړۍ هم کمه شي. ملیحه لودی همداراز وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو بل هیوادونو په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه، د یو بل پر ضد د خپل خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په هغې خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سوله او ثبات سره تړلی دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د ملیحه لودی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
امن افغانستان سمر کی پاکستان پہ فائدہ کے لیے حیدرآباد پہ فائدہ کے لیے اور یہ غیر مستحکم افغانستان بات پاکستان دوبارہ نقصان دے دے جا پا رہا لگے وہ لگے کہ معروض ہو چاہیے افغانستان نارامئی خام کرتے ہوئی پاکستان امنیت کا نقصان رہتی
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د ترستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو تر ځپلو به دوام ولري.
مدرسې په اوسني عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او ځینې سیلونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د روانې ناستې خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په ارومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدلی شي.
د پاکستان نشایې کیدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه خپلوي چې په دې هواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر وو چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی وو چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر ملا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یو بیرغ لاندې وي. لدې لیک څخه یو اندازه ده هم لګیدای شي چې دواړې وسلوالې ډلې وژه په وژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپانه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای شي. بلخوا د داعش غوندې د یو بل اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی رامنځته شوی دی چې یو خوا ته افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې، نو بلې خوا ته د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه وجوهات دي، احمد شاه اعظمي دا موضوع په دې رپورټ کې څېړلی.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثرا د خلکو دې خواته راغله، اکثرا که خارجا باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثرا دغدی چچن و دغ ازبک و دغدی تاجیکان که هلته ناراضي دي له خپل مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شوې، د دوی هم څه یو څه د چین دی، هغور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه د تلبادې زیات شو.
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسي توپ ترلاسه کړي.
یو غیر رسمي ملاقاتونه غوډي شوی دی، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ماته ښکاری نه باغی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15,000 پورې شنو زرو پورې دی سره نفر موجود وی ماغی دا شلو کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي جنا سپیریورټی ات دی پوینت اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي الپا زیات کسان نور زمینه راوړي او حمله وکړي. کیدی شي اروس ته غزیا پری دی خو هغه یو خلکو کې نو امیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړه وړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید دې شوي چې د دې په مابین کې اختلافات وي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي. دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅېږي، دغه خط هم خرڅېږي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې معلومه ده چې د هیروین قاچاق د دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، دغه په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد دي هغه اخلي.
که څه افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
هلته په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید په یوه مقاله کې لیکي چې د بهر ملکی ځواکونو د وتلو سره په افغانستان کې امنیتي بحران لا پیچلې کیږي، خو د نیټو او سیمه ییزو طاقتونو لخوا د دغه بحران د هواري لپاره په سنجیدګۍ کار نه کیږي. شاهین بونیری د مقالې مهم ټکی وړاندې کوي.
احمد رشید لیکي د ګل پورس په افغان پارلمان ځان مرګي برید په افغانستان کې د هغه سیاسي او امنیتي بحران عکس العمل دی کوم چې د ناټو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته مخې ته راغلی دی. د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا سره په پوله او په جنوب کې د پاکستان او ایران سره په پوله د وسلوالو په هلو ځلو کې ډیروالی راغلی دی. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې مغرب د افغانستان نه خپل سترګې اړولې دي، طالبان، القاعده او یو درزن پاکستانی، چینایي او د منځنۍ آسیا وسلوال ډلې په دې هڅه کې دي چې جګړه تر تاجکستان او کرغیزستان وغځي. داسې ښکاري چې په افغان پارلمان برید د حقانی شبکې کار وي، ځکه چې دا طالبانو او القاعده ته وفاداره ده او دا ژمنه یې کړې ده چې د بهر ملکي ځواکونو تر وتلو به جګړې لا دوام ورکوي. احمد رشید وړاندې لیکي په کال 2015 کې 2300 افغان سرتیري وجل شوي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه په دغه موده کې زر ولسی وګړي وجل شوي دي او 2000 نور ټپیان دي. خو د دغه سره سم طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غیر رسمي دورونه هم کړي دي. دا د وسلوالو ډلو ترمنځ د یو لوی تقسیم غمازی کوي. سغدریزه وسلوال جګړې له دوام ورکول غواړي او منځلارې خبرې کول غواړي. احمد رشید لیکي پاکستان هم په خپل ژمنه پوره کولو کې پاتې راغلی دی چې ګنې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو لپاره رضا کی، خو د دې ټولو ننګونو او لسو میاشتو تیرېدو باوجود نه خو حکومت د کابینې وزیران مقرر کړی دي او نه د هیواد د اقتصادي ستونزو د هواري سلاره موندلې ده. احمد رشید په پای کې لیکي په دې خبره کې څه شک نشته چې ولسمشر اوباما له افغانستان ځواکونه د خپل خواهش په اساس اوستل او په ځمکه موجود حقیقتونو ته پام ونه کړ. لیکوال ټینګار کوي چې باید لوی طاقتونه پاکستان دې ته آماده کړي چې د تشدد د پیښو په راکمولو کې خپله برخه کردار ولوبي او طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د دې خبرونې د دې غړي اخیرنی ریپورت چې ورسته به تاسو د ماستر علي حیدر او دغه د زوی په غک کې خپل سندراوري او د سهرنۍ د مشال ریډیو د سهرنو خبرونو د پای ریپورت او دغه سندره ده. تاسو ته د وایو چې پرون د افغانستان د خوست ولایت یو شمیر مدني فعالانو هغه مرسته په غریبو او بې وسه کورنۍ وویشلې چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یې د یاد ولایت د سوداګرو دوکاندارونو راغونډې کړې وې. په دې مرستو کې سوار لزره کیلو غنم او یو شمیر کورنیو لپاره د اختر جامې شاملې وې چې په غریبو او بې وسو کونډو یتیمانو کې وویشل شوې. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
یا دمرست سلو غریبو او بیوزله کورنیو ته چې په ترکیب کې معیوبین، یتیمان، تورسری او غریبانان ول برابر شي و چې هر کورنۍ ته 100 کیلو غنم او یو شمیر بیوزلو ته یو جور جامې وویشل شوې. د خوست یو تن مدني فعال نصیر احمد روخان ویل چې په لږ وخت کې په دې اندازه د مرستو راټولول په دې معنی و چې خلک شتمن او سوداګر د مدني ټولنو په غړو ډیر باور کوي.
مرسته د بډایو خلکو لخوا او هغه شی مالی توان او طاقت نسبتا ښه دی له هغوی څخه راټولوه په ارمنو کورنۍ وویشل شوه. مدني ټولنه د دوی په منځ کې یوازې د اتصال وسیله وه. موږ په دې ترتیب سره غواړو چې د بډایه او د غریبو کورنۍ ترمنځ د پله حیثیت غوره کړو.
یو بل تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې د دې مرستو ډیره برخه راټوله کړې وایي چې که د ټولنې ټول احساس لرونکي کسان دا ډول فعالیت وکړي نو د بېوزلو یوې لویې برخې سره به مرسته وشي.
کلی کې لس کسان کولی شي دوه فامیلونه سره کمک وکړي. که په هر کلی کې دوه فامیله مونږ آباد کړو، جوړې کړو، ښه کړو، لاس ورکړو نو دا به
د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې په دې کار سره مدني فعالانو خپلې وستره دینی وجبه ترسره کړه. د زیاته کړه دا ډول فعالیتونه باید دوامداره وساتل شي او په دې توګه مدني ټولنې د ټولنې د مالدارو او بې وزله کسانو د اتصال او ارتباطاتو په یوه وسیله بدل شي. د قاري عبدالله په نوم یو نابینا او معیوب دې مرستې ته خوشحاله و. د ویل موږ درک کړه چې موږ د ټولنې د سالم قشر په نظر کې یو. دیوتن مرحوم ولسی شاعر سالم ایرمن چې د دې مرستو د ترلاسه کولو لپاره جرګو تالار ته راغلی و د سوداګرو، مالدارو او هغه خلکو څخه چې څه ناڅه مال او شتمني لري وغوښتل چې د ټولنې اړ او بېوزله قشر له پامه ونه غورځوي. د یادونه ورده دا مهال یو شمیر عربي خیریه ټولنو هم د روژې په میاشت کې بېوزلو ته په جوماتونو کې د روژه ماتو د تیارولو پروګرامونه پیل کړي او سلګونه بېوزله او غریبانان پکې روژه ماتی کوي.
وطن خپل کور ګڼه خورا د مور ګڼه اولس ټکو اولس ټکور ګڼه خدمت پور ګڼه اولس ټکور ګڼه خدمت پور ګڼه